درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننې سه شنبه د 1400 لومړي لمریز کال د قوس له 22 او د میلادي 2022 د دسمبر له 14 سره برابر ده. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. د اسلامي دولت یا داعش سختریزی ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یو وسلوالې د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان وروړل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یو څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمیر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. د جان هاپکنز پوهنتون په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د روغتیایي خدمتونو له پلوه په بد وضعیت کې دي او ښځینه کارکوونکي په سختو شرایطو کې کار کوي. د افغان سندرغاړي قمرګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمندانو هم ګډون کړی. میرمن قمرګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنۍ او تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا کاناډا ته کډواله شوه. بختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې د خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تننجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدي په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له وخته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا تېره چهارشنبه د 12 ټولګي له ټولو نجونو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا په اساس د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې او نشي کولای د قرارداد مطابق برښنا مشتر راورسوي. میمن دي زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د آزادي اروپا فردا راډیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د آزادي اروپا راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهرې کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د آزادی اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهور او باوري رسنیو څخه ده. زمو شخله ازادي رادیو څخه خبري د خبرونه ز اسمت څاروان د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې وابري د کابل هوټل د پرونی بریډ مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایی وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوی افغانی بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوی افغانی بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بل هغه د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیف ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کابل کې د چین سفارت وایي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړي برید وروسته وضعیت له نږدې څاري. د دې برید مسؤلیت داعش سختری زیدلې په غاړه اخیسته. د راپورونو له مخې دغه برید پر هغه اوټل شوی چې بهرنیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې میشتو. د دغه برید د مرجوب په اړه زیدو نقیس ارقام شودل کیږي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روغتون چې په کابل کې هم څانګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلي چې له دې پیښې څخه 3 ټپیان او 3 جسدونه دغه روغتون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم به یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوشي شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له 2 میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوې وې. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د دسمبر په 2 د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګه د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نشتې څلوېښت روسي بندي وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ فعالان د طالبانو په بند کې دي او طالب چارواکي د ځای او احوال په اړه معلومات نه شریکوي. د دې موضوع تفصیل هم له صفی الله ستانکزي واوري.
یونامه د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلي چې یونامه په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقررې غوښتنې ځواب کړي. یونامه ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشي کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه په ورځ له بنده خوشي شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه ناوخته تایید کړه چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخورو او مشرانو په تضمین خوشي شوه او اجازه ورکړل شوه چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفې تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه یې کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څه مودې لپاره نظر بند او په توقیف کې ساتلې وه. ظریفه یعقوبی په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښانو وه چې د کار، ازادۍ او تعلیم لپاره یې لاریونونه کول. د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو د ظریفې له خوشي کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشي کېدو لپاره هم هڅې وشي. د ښځو د حقونو فعالې راضیې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د ظریفې یعقوبی له خوشي کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی، الهی د لاورزی او ځینو نور نجونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سبا کوي احوال نه لرو چې څه وخت پر خلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاعی قرار داره.
افغان سیاستوال او د ښځو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفې سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغې ته یې د ښه راغلاست تر څنګ ویلي چې مبارزه یې د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه به لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مخته ځي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشي شوې لا یې د پنځو اونیو بند په اړه جزئیات نه دي رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ښایي ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي راډیو هغې ته پرله پسې پیغامونه واستول خو لا یې یو هم نه دی ځواب کړی. مګر هغه ښځې چې پخوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلي د طالب وسلوالو د بد او له سپکاوي ډک چلند پرده پورته کړي. د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښو وه له خپلو خویندو سره یو ځای د طالبانو لخوا بندي شوې وه.
روزهای وحشتناکې مې در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له ښځو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوي، ګڼې ښځینه کارکوونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه ښځې او فعالانې چې په دې اړه یې غږ پورته کړی د راپورونو له مخې ځپل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د سرژنی ژمی لومړی واوره ورېده. واوره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په دې راپور کې
د واورې ورېدو که بزګران خوشحاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نن مې برات وروره کلاجه اوس اوسېدونکی یم د غزنی مرکز. لا وروره له یوه طرفه خو واوره سېده سل په سله کې پایده لري. زموږ خلکو ته، زمیندارانو ته، مالدارانو ته خوشحالۍ ته ګټه کوي او بل طرف سې ورته وګورې خلک ډېر مجبوره دي. اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټي نه لري، بېچاره خلک دي، د بوټو وس نه لري، بېکاره بېکاري ده، ګراني ده زیاته. دغې خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سې اوسې واوره پایدام شکر ته کوي، واوره پایدام لري.
د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې کنوري واورې زیاتېږي همدومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورې د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسني وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان ژمی خو که واورې کني یخي، خلک مجبور دي، غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاري ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
حاجي وسیق له ولسي خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دې ورسره وکړي، کومک دې ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوې چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 18000 افغانیو پلورل کېږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسېږي. بیکاری، بیروزگاری او سخت گرانی هم هغه څه ده چې په اوسنی بحرانی حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پولی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري، وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګیره لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي، ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار تر نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان، کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو، هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچې ورته ولاړې موږ به څه وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچې په کورو کې ناست یو، لا به
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د ښاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زاري توکي چې خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زما خبره هېڅ ونه منله. ښاروالۍ امر وکړ چې ګاډې کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډوډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم ته لاړ شو، کوم کې کار وکړو؟
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د ښاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې. د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله، خو ترتیب یې سم وو. لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانۍ وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به یې موږ ته ټاکلو.
بل لوري ته د لوګر د پولی علم ښاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولی علم ښاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوا اجرایه نه ده. قوا اجرایه له موږ سره قمندانۍ امنیت دوی شریکان وي، خو دغو دلو خو هم څوک له توکف سوي نه دي. او داسې څوک دا دعوه لري، دا یو غیر معقوله دعوه ده. موږ د اسلام قانون داسي ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کې یوازې په دې صلاحیت لري چې هلته په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د ښاروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
یوه 14 کلن نجلۍ چې د وینې په یو ډول خطرناک سرطان اخته وه، په نړۍ کې په لومړي ځل د حجروي انجینیری یا سیلز انجینیرینګ په پیچلي طریقه تداوي شوې ده. خبری آژانسونو د دې نجلۍ نوم الیستیا شوولی او ویلي دي چې د هغې خپلوان نه غواړي چې کورنۍ نوم یې وښودل شي. الیسیا چې د بریتانیا د لایسستر اوسیدونکې ده له رغېدو وروسته ویلي باوري ده چې په کومه طریقه چې د دې درملنه وشوه ګڼ نور سرطاني ناروغان به هم تداوي شي. د بریتانیا د ګریټ اورموند روغتون څیړونکو وروسته له دې د الیسیا د درملنې لپاره نوې طریقې ته مخه کړه چې کیموتراپي او د هډوکو د مازغو پیوند د دې سرطان له منځه وړلو سره مرسته ونه کړای شوه. دا په داسې حال کې ده چې که د سرطان په ناروغۍ اخته کس په دې دو طریقو ښه نه شي ډاکټران عموما یوازې د درد لپاره مسکن ورکوي. دا لومړی ځل و چې په نړۍ کې د حجرو د اصلاح له لارې د وینې د سرطان درملنه کیږي. د درملنې په دې طریقه کې له روغو انسانانو حجرې اخیستل کیږي او له یوې نوي ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو له ناروغو حجرو سره یو ځای کیږي او بې له دې چې ټي یا روغي او ناروغي حجرې پر یو بل حمله وکوي ناروغي حجرې له منځه ځي. ټي حجرې یو ډول سپین ګلوبولونه دي چې د انسان په بدن کې حرکت کوي څو معیوبې حجرې ومومي او له منځه یې یوسي. د الیسیا سرطان په 2020 میلادي کال تشخیص شو. په نوې طریقه له درملنې اتیبې شروع سي وروسته ډاکټرانو ته څرګنده شوه چې الیسیا مخ په شکیدو ده. دا اوس په خپل کور کې ده او د دې لپاره چې کمزوري شوې ده د پرلپسې څارنې او معاینو لپاره روغتون ته تګ راتګ کوي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې هم موږ تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې د ازادي رادیو پته ده facebook.com/azadiradio. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. همدارس د ماشومانو د لوبو پر اهمیت د یو ډاکټر څرګندونې خبرو.
له خبرونو ورآخوا
ګڼول ویدیزو ورځپاڼو د کابل پر یو میلمستون د پرونۍ حملې او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نښتې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه میلمستون کې چې پرون پرې ډلهیز برید وشو یو شمیر بهرنیان میشت وو. په لومړنیو راپورونو کې هم راغلي وو چې برید پر هغه هوټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې اړوي. د دې برید په نتیجه کې د هوټل له ودانۍ د پورته شوی لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ورباندې وشوه بهرانیان نه میشت، خو د حملې له پای ته رسېدو وروسته د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی مګر دوه بهرانیان چې ځانونه یې له هوټله غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه دی چې لا یې هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت ته رسمیت نه پیژني. ورځپاڼه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورسپانه بیل دی چې د چمن سپین بولدک په شیرو او بوسیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د نشتی او د کابل هوټل د حمله ارتباط اشاره وکړي، یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ له شخړې یو ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپاړسو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نښتې شوي، خو د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی و. او د پاکستان صدر اعظم د خبرداری په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې په کلکه غندي، او د طالبانو له موقت حکومته چې ده د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پیښې نه تکراري شي. د بریتانیا دو نورو رسپانو تلگراف او میل هم د کابل پرونی پیشی تکتن کرده. تلگراف رسپانی لیکلی چه پا ورستیو که پا افغانستان که بمی بریدونه دیر شوی او د اکثر و مسئولیت داعش پا غار اخلی، خو دا پا داسی حال کرده چه د 2021 پا اگست که د امریکا پا مشاید نره والو زواکونو لوتل و روست طالبانو وویل چه د دوی تمرکز با د امنیت پر تنگشت وی. ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادی وي یا ډله ییزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یوه فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغېزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کې وګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې لري، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني. ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو خوب کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي ورته، همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرۍ چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیږم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې دي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښې دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډیر کم ماشومانو لپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبې وکړي. خو پرل زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.